ماته غوکشه. د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. عزیزانو، لکه څنګه چې خبر یاست، امریکا په 2000 لومړی میلادي کال کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په پلمه پر افغانستان حمله وکړه او خپل او همداشان د ناټو د غړي هیوادونو په زرهاو ځواکونه یې په دې هیواد کې دیره کړل. د غزواکونو په افغانستان کې د خپل شل کلن شتون په دوران کې بې شمېره جنایتونه ترسره کړل. ماته غوکشه په نامه د پروګرامونو په دې نوي لړۍ کې غواړو چې په افغانستان کې د امریکا د جنایتونو په هکله وغږیږو. نن د دې لړۍ لومړۍ برخه زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
تاسو ته در اورو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
پدر من اوریدونکو، افغانستان هغه خاوره چې کلونه یې د امریکې د نیواک او تاوتریخوالي تر سیوري لاندې تیر کړي، په خپل زړه کې د داسې ښځو او ماشومانو کیسه لري چې هیڅ مرستې او ژمنې یې ژوند او آرامښت ونه ساتل شو. دوستانو، په دې پروګرام کې د افغانستان د خلکو ناویلې کیسې بیانوو، د هغو سرونو چې د امریکا د مداخله غواړو سیاستونو قربانی شول او د هغو هیلو چې د امریکایي ځواکونو په لاس خاوري ایرې شوې. په 1500 برخو مشتملې دې لړۍ کې هڅه کوو چې په افغانستان کې د امریکې د جنایتونو یو حقیقي او احساسېدونکې تصویر وړاندې کړو. دا پروګرام یوه انساني کیسه بیانوي، د هغو خلکو کیسه چې کلونه کلونه د نیواک او تاوتریخوالي تر سیوري لاندې تیر کړي دي او تیر زخمونه تر اوسه په ورځني ژوند کې لیدل کیږي. د دې لړۍ هره برخه هغه حقیقت ته یوه کړکۍ ده چې د امریکې توره څیره او د هغې سیاستونه رسوا کوي.
عزتمن اوریدونکو، د نړۍ په مختلفو سیمو کې د امریکا لاسوهنې او جنایتونه له هیچا پټ نه دي. له ویتنام نه تر عراق او له فلسطین تر یمن پورې د نړۍ په تاریخ کې د دغه هیواد د یرغلیزو او مداخله غواړو سیاستونو د پښې پل لیدل کیږي. دغه اقدامات چې د ډیموکراسۍ له ترهګرۍ سره د جنگ جګړې او یا د نړیوال امنیت د ساتنې په شان مختلفو نومونو سره شوي دي، تل له پراخو انساني او ټولنیزو پایلو سره مل وو او په میلیونونو کسانو یې قرباني کړي دي. افغانستان د دغو مداخله غواړو سیاستونو یوه ډیره ترخه نمونه ده. هغه هیواد چې کلونه کلونه له ترهګرۍ سره د مبارزې او د نړیوال امنیت د تامینولو په پلمه د امریکا د بریدونو پوځي نیواک او خرابونکو پروژو کتونکی و او په انساني او سیاسي بحران کې ښکېل شوی دی. د دغه هیواد اقتصادي او اجتماعي زیربناوې ویجاړې شوې او خلک یې له بېوزلۍ، کډوالۍ او تشدد په شان ستونزو سره مخامخ شوي دي. افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتګ له پیل نه په وروسته کلونو کې د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ، د ملکي وګړو د هدف ګرځېدو او په امریکا پورې د پیلو سازمانونو او پوز لخوا د مهم ځایونو ورانېدل ثبت شوي دي. دغو اقداماتو نه یوازې سوله او امنیت ډالۍ نه کړ، بلکې یو داسې چاپېریال یې رامنځته کړ چې توندلارې ډلې پکې وده وکړي او په ټولنه کې کرکه او تاوتریخوالی لا ژور کړي.
قدر من اوریدونکو، دا وینا د هغو انسانانو کیسه ده چې ډیر کلونه د بهرنیو لاسوهنو، تشدد، د تر سیوري لاندې ژوند تیر کړی دی. د هغو خلکو چې ورځې په ویرې، نشتوالي او ژورو زخمونو سره مل وي. د دې ټولګې په نننی اړومبي پروګرام کې ننګرهار ته ځو او د یو خونړي سحر ترخه او دردونکې کیسه بیانوو. هغه ورځ چې له 500 زیاتې بېګناه ښځې او ماشومان د امریکې د هوایی بریدونو قرباني شوې او یوه ټولنه یې په غم او قهر کې ډوبه کړه. په نننۍ برخه کې د صدیق لیدو ته ځو چې په ننګرهار کې د دغو ښځو او ماشومانو د وژلې ترخه قصه د هغه له نظره بیان کړو. صدیق 500 کلن او د ننګرهار اوسیدونکی دی. هغه وایي د 2010 کال د جولای د 23 نیټې په سحر چې کله راویښ شوم نو فکر مې کاوه چې د همیشه په شان یوه ورځ به وي، خو د الوتکو ویرونکي غږ او درنو چاودنو کورونه او کوڅې ولړزولې. لوګي او خاورې دوړې په هر ځای کې خورې شوې وې او د خلکو چغې سورې پورته شوې. وارخطا سړک ته ووتم. داسې صحنه مې ولیدله چې هیڅ الفاظ یې د بیانولو وس نه لري. له 500 زیاتې ښځې او ماشومان په خاورو او وینو کې لغړېدل. هغه ماشومان چې دا څو دقیقې مخکې د خپلو لوبو او آرزوګانو په فکر کې وو اوس یې سا نه اخیستله. هغه ښځې چې د خپلو کورونو د کور رڼاګانې وې اوس تر کنډولو لاندې او تر ایرو لاندې سا وته وه. د وینې او ویرې بوی هرې خواته خور و او له چاودنې وروسته چوپتیا د نشتوالي یوازنی فریاد و. صدیق وایي تر اوسه د هغې ورځې د ژړا او فریادونو غږ اورم. میندې په خپلو ماشومانو پسې ځغلېدې او نوې خبر چې چرته یې سا ورکړې ده. هغه ماشومان چې د ژوند له کوچنیو لوبو او خنداګانو محرومه شول او ناڅاپه ورته تشه خاوره او چوپتیا پاتې شوه. صدیق به چې هر کور ته کتل د نشتوالي یوه کیسه وه. کړکۍ ماتې وې، دیوالونه نړېدلي وو او کوڅې له وینو او لوګو ډکې وې.
له هغې حملې وروسته ښار په ژور شاک کې ډوب شو. د کابل په سړکونو باندې له 400 زیات کسان په دغې بې رحمه وژلې باندې په اعتراض کې راغونډ شول او په لوړو چغو یې د دغې ورځې تشدد او بېرحمي وغندله. خلکو غوښتل نړۍ خبر شي چې د ننګرهار له بېګناه ښځو او ماشومانو سره کوم ظلم شوی دی. له هغو کسانو سره چې بې له هیڅ وجه د امریکا د بریدونو او وحشت سره مخامخ شوي وو. له کابله یو پلاوی د تحقیق لپاره سیمې ته واستول شو. د دغه پلاوی رپورټرونو وښودله چې ټول قربانیان ښځې او ماشومان وو. هغو خپل سرونه او ژوند بایللي وو. هغه ماشومان چې د لوبو او شونځي په فکر کې وو او ښځې چې د خپلو کورونو د موسکا او رڼاګانو مېرمنې وې ژوندۍ نه وې پاتې. څو اونۍ پس د ناټو او ایساف ځواکونه یوه بیانیه خپره کړه او له دې پېښې خواشینی وښودله. خو د افسوس دغه اظهار هیڅکله د کورنیو قهر او رنځ نه شو قرارولی. هیڅ جملې یا خبر پاڼې د ماشومانو د لمنځتلو خنداګانو او د ښځې د موسکاو ځای نه شو ډکولی. هیڅ شی د هغو خلکو دردونه او زخمونه نه شو شکولی چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکولی او بایللی وو.
څه موده پس رولینګ سټون مجلې له قندهار څخه یو بوږنوونکی تصویر خپور کړ. دا د هغو امریکایي عسکرو انځورونه وو چې د وژلې په ډلې مشهوره شوې وه. په دغو کې یو انځور چې د 2010 کال د جنورۍ په 15 ثبت شوی و یو امریکایی عسکر یې خوده چې د ګلدین په نوم د یو ساده دهکان د زوی د جنازې تر څنګ ولاړ دی، خاندي او یادګاری تصویر اخلي. د غنزور په ټوله نړۍ کې خپور شو او سخت غبرګونونه یې راوپارول. صدیق وایي، هر ځل چې دغو تصویرونو ته ګورم زړه مې ډوبیږي، خو پوهیږم چې هیڅ تصویر او هیڅ رپورټ زموږ حقیقي درد نشي منتقلولی. د ننګرهار او کندهار د خلکو لپاره دا یوازې تصویرونه نه دي، بلکې هغه زخمونه دي چې هر ورځ ورسره ژوند کوي. له سړکونو او کورونو تر اوسه د وینې او ایرو بوی راځي. په غوږونو کې یې تر اوسه د چاودنو غږونه انګازې کوي او د هغې ترخې ورځې یاد هیڅکله له ذهن نه نه وځي. له هغې وروسته هیڅ د مخکې په شان نه شول. سړکونه، کورونه، بازارونه د مرګ او زیان له یادونو ډک دي. ماشومان نور لوبې نه کوي، ښځې نورې خاندي نه، او د ننګرهار خلک هر ورځ هغې ترخې ورځې په یاد سره ژوند کوي، له درد او ټپونو سره چې لا هم تازه دي. دا ټراجیډي یوازې په تاریخ کې یوه ورځ نه ده، بلکې د بې رحمه تاوتریخوالي، د ملکي خلکو ژوند ته نه پاملرنې او د امریکا د لاسوهونکو پالیسیو د تریخ حقیقت نښه ده. د افغانستان د خلکو په ژوند باندې د امریکې د لاسوهنو سیوری تل دروند او تریخ و. هر چاودنه، هر هوایی برید او هر ځل ډزو نه یوازې د بیګناه خلکو ژوند اخیسته، بلکې د خلکو امید او صلح هم لوټ کړی دی. ډیر نسلونه دې تاوتریخوالي په سیوري کې لوی شوي او اوس ماشومان، تنکی زلمیان او ځوانان له داسې ټپونو سره ژوند کوي چې هیڅکله به یې درملنه ونه شي. د افغانستان تجربې ښودلې چې د امریکا اعلان شوي ژمنې او اهداف، که هغه ډیموکراسي، نړیوال امنیت او که بشري مرستې وي، د مداخلو او نیواک لپاره له یو پوشش څخه ډیر څه نه دي. د هغوی هیڅ عمل د دې خاورې خلکو ته صلح، آزادي یا رښتینې سوکالي نه ده راوړې. هغه څه چې پاتې دي د کورونو ویجاړۍ، د بېګناه خلکو مړینه او د ژور ټولنیز او انساني ټپونه دي.
عزیزانو، ار هغه څوک چې د امریکا د راتلو او د دوی د ستونزو د حل کولو په تمه دی، باید پوه شي چې حقیقت بل څه دی. د دې هیواد پالیسۍ نه یوازې امنیت نه راوړي، بلکې نسلونه یې د ویرې او ناامنۍ سره هم مخامخ کړي دي. ټولنې یې د تاوتریخوالي او کرکې په یوه دوره کې بنده کړې ده. هغه هیله چې په بهرنیو مداخلو پورې تړلې وي، یوازې ویجاړتیا او مایوسی راوړي. د افغانستان خلک یو محسوسه تجربه لیدي چې هیڅ خبر یا سیاسي تحلیل په بشپړ ډول نشي بیانولی. هغه څه چې دوی لمس کړي، د کلونو تاوتریخوالی، جنگ، جګړه، بې ځایه کېدل او قتل عام دی. هیڅ بهرنۍ پالیسي هیڅکله د خندا، خوشۍ او ورکو شویو هیلو ځای نه دی نیولی. نو که غواړئ حقیقت واورئ، که غواړئ پوه شئ چې د افغانستان له خلکو سره څه شوي دي او له امریکا سره څخه د تش په نامه بشري مرستو تمه کول به څه پایلې ولري، نو ما ته غوږ شئ، له لرې څخه له واوسئ، له هغه خلکو څخه چې د بشر دوستانه مداخلو په پلمه یې کلونه کلونه د امریکا جرمونه تجربه کړي او پوهیږي چې آزادي، سوله او امنیت یوازې د خلکو د زړونو او د دوی د خپلو هڅو له لارې ترلاسه کیدای شي، نه د بهرنیو ځواکونو لکه امریکا په لاس چې د انسانیت لپاره هیڅ نه لري پرته له بې رحمه وژنې، وینې بهونې او ویجاری څخه.